سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه فرشته صحاق ته خبري خبرونه درته وړاندې کوم پیل کو د دې سات په خبرونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي یونما په یو خبر پاڼه کې چې د یک شنبې یې خپره کړې ده افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشرې روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ورونکې لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله څرګندونو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي نوموړی همداراز ویلي دا د افغانو ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نزغملو وړ محدودیتونه پراخوي ان له کوره بهر د ښځو غږ پر ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي یو شمیر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او راډیوي خبرونه ودروي طالبانو له واک تر رسیدو وروسته لومړی لښ په ګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی یې لویه بې عدالتي بولي ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبه د خپل وزارت د حساب ورکولو په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هره برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سمې دي د زیاته کړې چې د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې د ډېر ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصولو او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي میکل پرون شنبه په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي د همداراز وویل چې بایدن نوم راستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چاره طالبان وهڅول چې د افغان جنو او خزو د لسیزو بریاوي لمایزه یوسی ل بل خو د هالیوډ د سینما ناموت استوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د خزو مخ سترګي غاګ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیالسمه ماده کې ویل شوی چې د خزو غاګ باید وانو ریدل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سل لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپله خوښه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریښم پله او سلام کلا اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوی دی ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې شپږ سوه زره ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوي دي اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولای دی د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل د هوایي حمله وکړې ل بلې خوا د لبنان حزب الله ډلې ادا کړې چې د خپل یو وژل شوی جیک پوړی قومندان فواد شوکر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لورې سلګونه توغندي وشتل وژلي دي. د حزب الله دغه قومندان تیر میاشت وژل شو. پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو کوربه دی. په غزا کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتې مخکې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې یې څو تنه د چړې په وارونو وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس 24 کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوړی ازادي رادیو ستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
پېښور ته راغلی یم د خپلې ناروغۍ له وجې نه. نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوي نه و، دلته راغلو خپل د تداوي لپاره.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي د شپږیزې سګنۍ لیګ ښار زبی وایي ځوانانو ته پکې ډېر د لوبېدو چانس ورکړل شوی.
سږ کال شپږیزه کرکټ لیګ کې ستوري لوبغاړي له ځوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګیو سره د لیس په سر کې راغلل.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د خبري ټولګې د راپورونو ملخ ته خراغلس. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلې او ویلي دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورني او بهرني خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته خبرګون سره ویلي. دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبایو په حواله لیکلي، دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي، چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په عامه ځایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یا د کمیټې د اګست په 24 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي، موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پر رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف، پنجرې امید، د افغانستان د میرمنو غاق او یو شمیر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي وینا سکي ویلي چې د دې وزارت قانون قانون له شریعه احکام او حنفی فقه راخیستل شوی او په بشپړه توګه عملی کیږي. د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوې قانون کې چې دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غږ او مخلوط سولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورد بلل شوی دی. د طالبان حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالان د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي،
افغانستان حذف شول.
د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو اوریده. اوس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خره غلاست کا په سر کې راته دا وایي چې تاسو اتمن دغه قانون لوستای دی، په دغه قانون کې ډیر مهم ټکی یا چوي دی چې بیا د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډیره ویره و اندېښنه زیاته کړې ده. تاسو د قانون څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې نه راځم زه ودا وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایل او تخ کارون د خلکو را بلل او د بدو کارونه منع کول دا یو اصل دی. په ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي او دا چې په افغانستان کې د سپرست حکومت لخوا وزارت جوړ شو د تدین عمل اندې مخ بغیر قانون کار کول او ستاسو دغه او ډېر سرغړونه د ځینې محتسبینو نه کېدله او دا مثبت ګام دی چې د دې پر قانون جوړ شو او دا خو مثبت ګام دی. اما هغه بودای پر چې ما دا قانون وستلې دي متاسفانه پر قانون کې ګنچ مې یعنی د مثبت شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرعي تیروتنې پکې شته، ځینې علمي تیروتنې پکې شته او په ټوله کې دا قانون کې اصلاح نشي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي. زه ګومان کوم چې د دې د مثبتو نتایجونه منفي نتایج به ډېرې.
وزیم صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وضع کوي، دوی وایي چې دا د پاره کړی، لکه دغه وروستی قانون چې دوی وضع کړی، دوی وایي چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره وي. یعنی یو دلیل ورته دا وایي چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي که تاسو راته دا ووایي چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو که دا واضح کړئ.
فتنه داسې راغلی چې فتنه دا جګړه چې وای دا د خزه مخ چې د جهود اسلامي او مدي جمهور او د اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفي فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ما ابو حنیفه او د هغه د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او المروند لا سنت المروند پوری او فقه دا عورت نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې هغه په خلاف دا د خزه مخ د فتنې د وجنه دغه پروتول ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی، فتنه معنا دا مثلا چې کله چې یو ډېر خلک خزای مثلا د خلکو توجه جلبي، ډېر غلیظ آرایشي کړي، مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د محرم او نارینه توجه جلبي، یعنی دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایی حالت چې ډېر کمی مثلا دای قدنه د استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دی. دا کتنی خبره دلته رامنځته شوې دي، یعنی اصل دا د اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه رائے دا ده چې د خزه مخ د خزه مخ او د هغه لاسونه تر مړونده پورې، یعنی کاف لاس او په خدا هغه نه ده، دا 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 عورت نه دی، او څنګه چې په نموس کې عورت نه دی بیرون کوم چې کار دوی نامره خلکو سره ګوري بیرون موږ دوی نور به حجاب کوي او دا په داخل نه. اما په دغه قانون کې د دې د دې د دې خزو د مخ د پټولو د لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي، چې دا د فتنه چې فتنه ده او د فتنه رامنځته کیږي د دې لپاره د خزو باید خپل مخ پټ کړي.
ډیره مننه وزین صاحب. کدا راتوې په دې اخره کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی یو اعلامیه خبره کړې هم داسې ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرنی خبرګونونه په دې اړه شوې دي، نو دا په افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکړي؟
کور ته باندې خود د قانون خو قانون خدای، یعنی یو ناقص قانون د نشته د نه قانون به تر هغه ودا د خبره ده، لکه دا قانون اصلاح وړي کړه قانون نه غوښته تطبیق شي، دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي، د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کېدای شي د هغوی سره رابطه نور مغه کې خو، لیکن بهرنان لپاره دا مهم نه دی چې د افغانان ټول خلک حجاب اغوندي کې نه اغوندي، هغوی ته مهم نه ده، لیکن موږ ته دا په داخلي حق مشکلات رامنځته کوي. البته اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقولو شریانو چې هغه مداخله نه وي، چې هغه د مخکې د افغانستان د خلکو غوښتنې هغه ومني، اما د بهر نه چې کوم دکته کیږي او امیر راضي او د بهرنیانو په خوښه خو موږ نشو کولی چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه. اصل مشکل د داخلي ده، که همداسې اتخاذ د مکتبونو په هکله مشکل داخلي ده چې هغوی مکتب د باید پرانستل شي دي د نجونو پر مخ، دا مخ یې چې د خارجیانو غوښتنه ده، د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، موږ خپله ازادي ساتو، وایو د مشروع شیان چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنه ده، هغه معقول غوښتنه خوشحال نه لري چې هغه مخ په دې لحاظ چې هغه مخ د مخې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
وزین صاحب، که تاسو خبرونو کې نن اورېدلی وي، نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خپره کړې ده چې د هغه آنلاین کورسونه او یا هم هغه خپرونې د زده کړو لپاره چې د رادیو له لارې یا تلویزیون له لارې خپرېږي، دوی په هغه هم بندیز لګولې دی، هغه هم بند کړی دی، نو دا شان به د طالبانو دا تګلاره نور څومره کړکیچنه کې او د خلکو په منځ کې بد اندېښنې نور څومره زیاتې کې؟
بعد سره دا خبره، یعنی دا 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 شان د اندېښنې پکار دی، او دا پکار ده چې د انجونو پر مخ د مکتبونو د خلاص شي، کورسونه د پریښودل شي، خلک درس وایي، دا هیڅ شرعي دلیل نشته چې نجونې درس ونه وایي، دا مشکلات زیاتوي په داخل کې، د حکومت د خلکو تک منځ واټن او فساد مسافه زیاتوي، خلکو نارضایتي ډېریږي، خارج بهرنیانو سره د حکومت رابط هغه کېږي، سربراست حکومت ته پکار ده چې د دې شیانو د مخنیوي لپاره هر څه نموکې د قانون حکومت ته مخکې او د قانون حاکمیت رامنځته شي، اساسي قانون چې هغه هر شی د خلکو د خلکو او نارینه او اساسي حقونه تعریفي اساسي قانون تدوین شي، او هغه او د حکومت د قانون په چوکاټ کې د حکومت خپل کړه تر سره کې تاسو د مشکلات پیدا نشي.
ډیره مننه
حکومت د مشکلاتو حل ده.
مننه وزین صاحب. په لنډو ټکو کې په وروستۍ برخه کې کتک دار ته وایي چې د دوه عمره محدودیتونو په وضع کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وضع کوي، د مذهبي لارې یا اسلامي لارې نه مونږ هم منځلارې او یا هم یو مناسبه لار څه ده چې تاسو یې پیشنهاد وایي؟
ورې مونږ دا د چې مونږ د قانون حکومت رامنځته کوو، یعنی قانون ټول د لپاره مرجع، هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې افغانستان سره مخالف نه وي، اسلام د ژوند سیستم او نظام دی، په اسلام کې نه توند افراط شته نه تفرید، هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی، که مونږ د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو، د قانون حکومت خو ته لا شو زګمان کم چې ټول مشکلات حل کیږي، کله چې قانون نه وي په ملک دا د ذوق سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا د سیمه مشکلات دوام کوي.
ډیر زیاته مننه د خبرونې ته راغلی او له معلوماتو نم ډیر زیاته مننه. فضل عادی وزین د عالمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یا یوش میر افغانان وای ل ډیر مجبورې گا ونډیو او نور هیوادونو ته د درملنې لپاره زی دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیاي سیستم کې به لابل ستونزې موجود دي چې لامل یې د مرز د تشخیص او درملنې په چارو به باور شوی دي په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو ووري
سمه دا کیږي چې به خبر تر راغلم د خپل ناروغي لواج نه نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و دل تر راغلم خپل تداوی لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو نو موږ خپل تکلیف راپښی
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی یو شمیر افغانان وای د افغانستان پروختیایي سیستم کې د غنو سنځو لکبل نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تک تاړ کیږي د کابل خار اوسیدونکو محمد موسی بیا خپل مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې و نو موري په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د سنځو پاړه ازادي رادیو ته ویل
دواګان شرکتو ول راوړي تجارتان ټول به کیفیت دواګان راوړي ګټ خیوزل نه کوي تاون رسوي خلکو ته هغه مریض د هټ تور سي چې پرځای د چکم شته ګټ ورسي تاون ورته رسوي نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي
د کابل خار بل وسیدونکو نور الدین وایي چې مود وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه په خبرې له معاینات وروسته ورته وویل شو چې سونځه یې جدي نه دا ول ورکل شوی دا واسره به خشي نو موړی زیاتوي د دوه ورځې په تیرې دوی د لور د گیډې درد نور هم زیات شو او دا ځلې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه نو موړی دا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیات ورته وویل
الته بیا په ډاکټرانو لخوا نو پیغام په پاکستانی ډاکټرانو فکر کوم غور ورسه معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده اپنډکس هم دا سه اپنډکس یا اپنډکس شکیدلې وي زه تیز زر دي عملیات امر ورکې څومره زر کېږي دا عملیات بیا مونو عملیات کړ بیا موږ سره خاصو نو ته سوچو چې دا دریش پېدل ته موږ په ډاکټرانو باندې ګرځول او څوګي په تشخیص نه پېدل سې دي کې مشکل شي دا
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځنی ډول ډیری داسې موارد خبريږي چې ازادي راډیو یې کاروالي نشي تاییدولې خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد هم وړاندې کړي دي د یادونې دا ډیری افغانان به په خوا د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم د یادو سنځو لامل د درملنې لپاره پاکستان هند او ترکیه ته تلل خو پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلی واکمنې دوه او د هند او ترکیه د ویزو په سختې دو سره وس ډیری دوی در درملنې لپاره غونډي هیواد پاکستان ته ځي چې د هیواد ته سفر کې هم وخت نه وخت له سنځو سره مخ کیږي د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نو موغک پر راپور کې خبر شي دا کوي چې د محل د طالبانو حکومت سره د روغتیي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي نو ځکه وضعیت ښه نه دی هڅه مو کړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او ویداو پاړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر هم ولرو خو دغه وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د خکېدو ایداوي کړې وي د یادونې د چوڑاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنې شوې دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
امریکا سکوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټان کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربنو د یړغملو خلاصون ممکن شي په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي تاسو ووري
د غزي په جګړه کې د اوربن د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوې او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزي تر 15 دیرش ډیر اوسیدونکو وشل شوې دي د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبې په ورځ پر خپلوي پانه خبر کړي شپږ بش کلن دانیل پیچ نیوک درویش کلن نیتای میتودی او 15 کلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګه کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوځ په مرکزي غزه کې په ځانګړي توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 328 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکوونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور له مخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 30 جسدونه دې مرکز ته وروړل شوي دي. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیلو په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوړي غړي محمود مرداوی اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د غډله بده یک شنبه په خبرو کې برخوان اخلي، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی ای مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کرکټ یو شمیر افغان سارون کې د شپږیزه سګنۍ لیک خارځوي وایي ځوانانو ته په دې کې ډیر لو د لوبیدو چانس ورکړل شو. دوی په دې لیک کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبیدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي ځینې مدیریتي ستونزې موجود وي چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکي کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیزه پرون پای ته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امون هنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپل کړو. په دې سره د لومړی وار شو چې د لوبډله په پایلو بکی بریا خپلوي. دا د شپږیزه لیگ نه هم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارون کې هم دې ته پکتو د شپږیزه سکنۍ لیگ خارځوي وایي د مشهور او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره ده. د کرکټ افغان څارون کې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل ک څه هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیزه سکنۍ لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو، خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او د دوی د زلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکي لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي لزوان لوبغاړو سره ولوبیدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیس په سر کې راغلل. زبید اکبری، وفی الله ترخیل، صدیق عطل، لاله محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل او دوی په سکل شپږیزه کرکټ لیگ کې هم توپونه پچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان سارون کې قاسم هلال هم سکنه سیزن خارځوي وای اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامنځته شوی استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نزوانانو باندې وروسته کار وشي، یغوی په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي، لاغین وروسته کچیر موخه ورکول کیږي او مسلسل موخه ورته ورکول شي، نو بیا امکان د دې شته چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور دنه نزلې دي د په بهر کې هم دغه سی وزلیږي افغانستان ته خلو به تر سره کی.
خدای وای د نندرچانو او مینوالو لاړ خاصګنې لیک خوندور نو او خیلامل دی چې دغه سیالیو لپاره لوړاندې کمپاین نو شوه. بل کرکټ پو ابراهیم مومن هم د شپږیزی لیگ مدیریتی ستونزو ته اشاره کوي. وای لوبغاړو ته په وخت د غلیګ پاړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو پاړه د لوبډل مشرانو پوره معلومات نه درلودل، او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه سوچ د لیګ یو څه پیکه کړی وو. خاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل دغه ډول سترو لیګونو له پیل وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیاری ونیسي.
اصول د چدی ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ تر سره نشو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډیر وروسته کپتان په دې باندې وتوانېدل چې هغه لوبډل او بیلنس او توازن برابر کړي. کله چې په دغه سي لیګونو باندې دومره مصرفونه کیږي، دومره لګښتونه کیږي، باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي، لوبغاړي له مخکې نه خبر شي، او دا د کرکټ بورډ مسؤلیت ته چې وړاندې نه لوبغاړو ته دغه سي معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبې خبرېږي.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوی او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید، که څه هم د سږکال په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستې، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډیری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه.
د خبرونه په لړ کې به د ازادي و مورز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تدویق واک ورکوي. په همدې اړه طالبانو بیا په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې ل شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، خو هغه نجونې چې ل ښوونځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام په دې شکل ورکوه، خو دا یې هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو 113 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوښه او په زوره د تورخم، سپین بولدک، وریخم پله او اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویلي دي چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبانو پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخیست. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حملې مخنیوي خولای دی. د اسرائیل پوځ ویلي وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حملې په باب معلومات ترلاسه کړل، د هوایي حملې کړې دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس چې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او هغوی وژلي وو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و میورست را بولم. نن خبرېږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه پیل کړي چې 20 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دي. د طالبان لخوا د موسیقي د یو وزر آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څه لمړی د ونی د مهم سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبان او پاکستانی چارواکو د لفظي ناندریو دوام د پاکستان ځنګړی استاد وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګری ز پیښه تنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندری اخر څه موضوع ده.
د ټول کوشکوي چې داسې تبلیغات او پروپاګاندا وکړي چې افغانان او د افغانستان خلک په انزوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز، طالبانو ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وايي خپل کار ته له افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وايي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلی کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دي، په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي، او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې توده د خپلواکۍ ورځ، طالبانو د امنی خپلواکۍ یو سل 15 کلیزه رسمي غونډو کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستان د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وي. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سکهال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلی، خو نوې وستعدادونه هم ثابت کړ چې لچانه کم ندي.
خو شپږیزه دا چې تیر واته پړاون نه ښه وي، یعنی د مال نظر داد لا هغه څهونه شو لا خو مثبت پوینټونه تر شپږیزه کې داد لو شو دوه دانی یو داو چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستل، او دوم دا چې نوې ځوانان به توپ وهنه به برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
کم ستاران چول هغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پر دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نشو، نندرچان نه پر هغه سهولتونه برابر نشو. روستاسو ګوري چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاد یاسف دورانی ورستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی، د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیخي په څیر د بلی دغه سپیخي احتمال یادونه کړي خبرګون خوده، او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عام افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانیو سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو له سټکو پریوته، او د اوکراین او غزې جګړو له امله افغانستان څخه د نړۍ پام او وخت او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په خبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړي، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دند ده چې پرنګ دی پرون کې رسنیز تفسیری د هیوادونو اړیکې زیانمن کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نو سره په کې افغان لاس نه درودي، او نه د افغانان له خوا سره ده په کې اکثره د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخل و، او اوس هم د ډیر تروریستي ګروپونو د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پوله خوا ته قرار لري. زما په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېره ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانوي، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغو زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار اله باید موجود وي چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پی مسأله ده، که د طالب مسأله ده، دا ټول هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پی موضوع حل شي نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید وړو حکومتونه دې ته پام وکړي چې اړیکې در دغه نوري خراب نشي، جګړې ته زمينه مساعده نشي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالات نور هم خراب نشي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړي پالیسي وو او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه شي تطبیقيږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکی چې څه ډول وي مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي، او طالبان نشي کولای چې د دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي، او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت، بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بینټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي، او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبان رسمن افغانستان ته د پورتک بندیز نه دی لګولی، او یوازې د دل همکارانو سره دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بینټ په اړه دا پریکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري، او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچی ریچارډ بینټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو، نجونو او همدارنګه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي، او په خبره بل اخره به افغان خزي او افغان ولس خپل حقوقو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بې طرفي اسف کی، او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا ما غوښتل چې واقعیتونه دي افغانستان، او بیا په خاص توګه د درېم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصيږي دوی په سرګند ډول نه را سرګندوي. هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده، ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده، او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي. په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري، په خاص توګه افغانستان، نو زمان نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز د دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي، او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي، او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقص باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11مې لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین، او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11مې قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم په پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې په زلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ تر بلی. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50 نه 70,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې بهر میشتي څه کولای شي هغه لن معلومات به دغه په باره کې درکم. موږ په درویشتم یعنی سبا په جرمنی کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه موږ ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ تر بولو. بیا ورسته دغه نه په سویډن کې د همدارنګ د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټول سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ تر بلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ماته وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لوی جرګې شوې دي چې په دا وروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې 4000 پښتنو استازو پکې ګډون کړی او د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې 4 ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا ځل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادۍ غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادې د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلي دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسې کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسې کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګو نظر افغانانو مخې ته میرمن نغمه کرن خان او اریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شانداره ول مانځله. عدالت غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته خوند، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیری چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو او ځوانان ډیر زیات خوشاله. ځوانانو خپل ویلې چې موږ د تاریخي غونډه کله نه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ. ځوانان چې د افغانستان راغلي هغه هم دا ویلې چې یاره موږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښ کې.
تاسو ته به تر معلومه ده چې دا غاسي غونډې او دا غاسي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نښانه ده، او بلخوا موږ په دغه غاسي غونډو باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ستاسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځ تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینی معنی خپلواکي و چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متوینا او کې ویلي اوس مهال بشپړ ازادي راغلې او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې منځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمنی کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر دا ده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنې د لغوه کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللي وي. د جرمنی د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. ل آر ټي ایل جرمنی ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراتیک او محافظه کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلی د حیرانۍ ځای ده چې حکومت له دې مسلې سره هیڅ چلند نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمنی د حکومت ځانګړي استازي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د ده په خبره احمق هم نه ده. هغه زیاته کړې چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپلو اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سمدستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کره سوې نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت یې په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تلل دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داس قانون را منځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خوارځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي، خو دا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په آلمان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې آلمانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بل ساحه کې کار کوي او پر هغه اساس دوی ته ویزا ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې و افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث د پناه غوښتونکو په حیث آلمان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته و دوی ته له څو ډوله قبولوي څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې له څو کلن ځنډ وروسته د شپږیزه کرکټ لیګ ترسره کېدو او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لوی افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ وو، خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحمونه کړه. له پخوانی او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې وربیای د ځان د ثابتولو هڅه وکړي. د ملي لوبډلې د برحاله لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساحل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلا ور برابر کړو، خو د لوبغاړو ټوک ټکالو هم د سیالیو خوند سوچ انده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیز ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سی حالات کې د شپږیز کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومیسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ دا گیپ کمول لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیز پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدالت پارٹیسپیټ او برخه اخیستل ځکه چې راشد چې دغه دی ٹی 20 کرکټ کیپټن دی دی ٹی 20 ټیم کیپټن دا نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري او دی انګل پکانو لپاره دی ځوانانو لپاره هغه لکان چې دی دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي دوی ته کانفیډنس ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومیسټیک کرکټ دغه کیدی لدغه دی نه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبريالانو ته تر میدان د کم لاسرسي لامل یو لړ نیو کې هم کړی دی
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوي او باید خطر سره شوی وای د کا مونږ کرکټ بورډ سره او د مونږه د کرکټ بورډ د شپږیزه کومه کمیټه ده هغه سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ور سره وا او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي بهتري راوستل په دې کې اداره راولي یو بدبختي خوشبګی ده چې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا د اونرشپ ورکړ شو دا د واخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا خوشبګی ده چې تیر واته پړاون نه ښه وي یعنی د مال نظر دا د هغه څه ونه شو لا خو مثبت پوینټونه تر بشپګی ده چې دا د وشول دوه دانیو یو دا چې ټول نشل ټیم مالکان به برخه واخیستل او دوم دا چې نوې ځوانان د توپوهانه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر خو درېدل
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کلونی کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه تر سره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې دغه ټورنمنټونه لپاره پکار ده بدبختانه پخې کې ډېر مشکلات دي کاغه د وکټو برابرول وی کاغه د لوبغاړو انتخاب وی او کاغه د کمپټیټیو کرکټ خبره ده چې څنګه مونږه سیالي وکړو هغه کمبوت لیدل کیږي چې مونږ د مغه وجنه کلونه کیږي چې په میلو بلل وکړي چې کوم مشکلات درو کاغه د فاست بالر وی کاغه د یو خفینشر وی کاغه د یو خو اوپنر وی چې بلا بلو فرمټونه مونږ ورکو نو هغه کمبوت پکې لیدل کیږي او په خپل کپتانان هم ډېر باور نشي کولای په خپل ډومیسټک کرکټ باندې دا غسیږي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقي د یو وزیر آلات سوځولو کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشيه او د مکتبونو پر پختنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونی د خپل یو کلن لاسترونو د راپور شریکولو پر مهال ویلي دوی تیر یو کال کې یو وزیر ادرس او 28 د موسیقي مختلف علي سوځولي ډیر زره فلمونه لمنځه وړي او د موسیقي غږون کې هم په سزا رسولي د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبي د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټول کړي لډوګانی هم سوځولي ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولي اولیتونه پاتې دي او یوازې په یو او بل بهانه تر خپل دایره لاندې پاتې افغانانو زورولو ته کار ویلي د طالبانو د پریکړو نقدون کې مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډولو به حرام نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې لډو سره کاملا فرق لري بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو څلور فصلون کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشيه کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوی خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین ل خپل سره کړنو راوګرځي اما عام خلکو بیا ویلي ل خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي مګر د طالبان د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیا لغې خنده امتون بحثونه راپارولی چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستيال چې د خپل پاکستاني لهجه او سرګندونو لامل تل نیوکه سر مخوي د ځلې یو مناظره کې د جنونو د تعلیم په اړه د یوې پښتني په جواب کې خندا کړي چې خلکو دا کار له کبره ډک بلل دي او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یو سیمه کې د 14 اگست په مناسبت د پاکستاني پوز لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابله د ویډیو خبرېدو هم بحثونه جوړ کړي په خبر شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې پاکستانی پوځیان نو ځای خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره که ځم دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی خو استرالیا غواړي د ټول نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لوی پروژه پلي کړي دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلي شي چې 21 میلیارډ یورو لګښت پر راضی او 3 میلیونه کورونه ته برېښنا ورکړي د لمریزې برېښنا دا پلان به څلور گیگا واټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنگاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټرۍ به چې له ښیښو سره وصلېږي حتی د څلوېښت گیگا واټه برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالي تمویل کې به آسټرالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زر شړونکي ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تېرې. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کوم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منع شو. د طلا دغه کان ساحه کابو 1.5 کیلومتر غځېدلی او تر ځمکې لاندې 3 کیلومتره ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو ښار و. خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند د آریایانو او بیا وروسته د ګنګا چولا هویسا ویجنګر بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خاطر څومره سره زر استخراج شوی دي. د دوی من نړیوال جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2.5 زره مزدورانو کار کوو او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کوو. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېرې انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل اوومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
azadiradio.com